قدرمنو دوستانو د افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو کارپو او د فکر ملګرو د مرکز د شورا مشر شاغلی ډاکټر شیرباز زدران ام دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر څو لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډیره مننه چې زما بلنه مو د مرکې د پاره ومنل.
تشکر اسما صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو نه او د ټولو اوریدونکو نه. زه ستاسو په خدمت
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په اړه موافقه دوام لري، په افغانستان کې طالبانو خپل جنگو ته زور ورکړی دی، اوس امریکا او طالبانو یو پر بل باندې تورونه لګوي چې د موافقې ژمنې نه دي عملي کړي، ستاسو نظر د دغې موافقې نواقص یا نقص په څه کې دی چې دواړه لوري یو پر بل نیوکې کوي، او ولې د سولې د پروسې په اړه عملي ګامونه نه پورته کیږي؟
تشکر اشنا صاحب، خپل احترامات ټول سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د شول مسله لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پیچلې مسله ده، مغلقه او بغرنګه مسله ده. په دې کې په اصطلاح داخلي بودی په داخل د افغانستان کې او د دې نه سیمه کې او همدا ډول په نړیواله سطح په دې کې ټوله نړۍ داخله ده. په اصطلاح خو یو څه چې د دغې سولې په ارتباط باندې ستونزه عملا محسوس ده هغه دا ده چې سمه ده، یو طرف ته طالبان، بل طرف ته امریکا او د خارجي قواو په راس کې امریکا، او بل دې طرف ته په داخل کې حکومت دی. ولې په سوله کې مهم عنصر هغه څوک چې په دې سوله کې باید سم نقش ولوبوي او کافي رول ولري، هغه ملت دی او ولس دی. د ملت او د ولس نمایندگان فعلا په سوله کې ځای نه لري، یوازې طرفونه دي، د جنګ طرفونه دي چې د سولې په پروسه باندې کار روان دی، هم د دولت لخوا، هم د امریکا لخوا، هم د طالبان لخوا، او هم د سیمې هیوادونه چې هلته دخیل دي. ولې اصلي عنصر د دغې سولې دغه جنگ نه متضرر دي او اصلا سوځېږي دغه ولس په جنګ کې، او ټوله سره یې ولس ته ده درنه قرباني دا ولس ورکوي. د دوی دپاره د دغه سولې په هغه کې فرول کې په اصطلاح برخه نشته، او سوله په صورت عموم سره په هغه صورت کې سوله کېږي چې د طرفینو په منځ کې څوک داسې داخل شي چې هغه بې طرفه خلک دي، او بې طرفه دلته ولس دی، متضرر ولس دی. ولې دغه ولس باید په سوله کې ونډه ولري، په هېڅ یوه منځګړي، په هېڅ یوه فیصله د دوی په منځ کې وګوري، ارزونه وکړي، فشار واچوي، په بل نه فشار واچوي، او دوی د سولې موافقې ته سره نږدې کړي. دغه کمبوتي محسوس ده، د ولس نمایندګانو نه باید د ولس نمایندګانو نه په دې سوله کې برخه ورکول شي یا سهم ورکړل شي، او بغیر د دې نه امکان لري دا لړۍ تر ډېره پورې دوام وکړي.
مننه. امریکایان هم زړه نازړه دي، د یوې لورې څخه وایي چې موږ خپل قوتونه باسو، د بل لوري بیا بیرته وایي چې نه، د طالبانو د اوسنی عمل چې موږ وینو، موږ په خپل نظر کوو. چې نن هم د امریکایانو یو جنرال په دې اړه باندې په کابل کې څرګندونې وکړلې، ستاسو د نظره آیا امریکا او طالبان به خپلو هغه ژمنو ته چې یو د بل په مقابل کې کړي دي وفاداره پاتې سي، او هغه به عملي کړي، او په رښتیا به د افغانستان امریکایان ووځي؟
اشنا صاحب، د 2001 کال نه بیا تر اوسه پورې، تر 2001 کال د نولس کالو کې، د امریکا ټوله کاروایي چې په افغانستان کې کړې ده، او هغه وعدې چې په اول کې په افغانستان کې چې دوی دلته اشتراک وکړل، په اصطلاح د هغه په ارتباط باندې د افغانستان کې خپل قوتونه داخل کړل، یک وخت نه بیا تر اوسه پورې دوی صادقانه برخورد نه دی کړی. دوی کومه برنامه چې لرله افغانستان کې باید د تروریزم وځتي او د تروریزم ډلې د منځه یوسي، همدا ډول دوی غوښتل چې په افغانستان کې د مواد مخدر په ضد مبارزه وکړي او هغه کاوه کی. او بل مسله یې چې په افغانستان کې د سمه حکومتدارۍ مسله وه، دا ټول د افغانستان خلک ګوري ویني او فسوي چې په دغه درې واړو مسلو کې امریکا صادقانه برخورد نه دی کړی، نه یې د تروریزم په ضد مبارزه کې کامیاب و، نه د مواد مخدر په کنټرول کې، او نه هم د سمه حکومتدارۍ په حصه کې. اوس هم افغانان په ځینې شک سلسله شکمن دي چې امریکا خو صادقانه د سولې دپاره کار وکړي. یو څه سیاسي چې امریکا لري دغه دی چې په نومبر کې میاشت کې د انتخابات دي، تر هغه پورې باید شاید سیاسي منورونه وکړي او خپل ولس ته وښيي چې دغه دی زه په افغانستان کې مې جګړه ختم کړه. ولې دا معلومه نه ده چې دا جګړه بیا د دین وروسته دوام کوي او ختمیږي. د طالبانو سره کوم توافق چې کړی یې زه فکر کوم هماغه د بنجانو مسله باندې اوس کشله روانه ده. 500 که 500 بنجانو په ارتباط باندې دولت یو دریځ لري، طالبان غواړي چې هغه خلاص شي، او په دې کې ځینې د حکومت وایي چې خلیجي بندیان دي، هغه څوک دي چې نړیوال تروریزم دپاره کار کوي یا تروریستان دي. دغه د خلاصون مسله باید د طالبانو سره حل وي. طالب نه باید یو هغه چا چې هغه په افغانستان کې مداخله کړې، دلته یې جرم کړی، قتلونه یې کړي، طالبان باید د دغه ملاتړ ونه کړي او د خلاصولو هیله یې هم باید ونه لري. بس ستره مسله همدغه ده، فکر کوم چې په همدې مسله باندې خبرې روانې دي. بله مسله چې مهمه مسله ده هغه دا ده چې خپله په امریکا کې لکه په داخل د افغانستان کې شمیز موجود دی او مختلف نظرونه دي، همداسې په امریکا کې د امریکا نظامیان نه غواړي چې دا جګړه داسې په سادګۍ سره خلاصه شي. او د امریکا نظامیان تاسو یې نظرونه ګوري چې هغه غواړي چې دلته تر ډېره پورې په افغانستان کې واوسي، ولې خپله سیاسي اکتیویتي یا په سلا د ټرمپ اداره کوشش کوي چې دغه د افغانستان خپل پوځیان وباسي او دې جګړې ته د پای ټکی کېږي. خو د دوی په خپل منځ کې هم مشکلات موجود دي.
مننه. په عین حال کې په امریکا کښې په دې اړه چې روسانو طالبان ته پیسې ورکړي څو امریکایان ووژني، ډېر تاوده بحثونه روان دي. ستا د نظره دا مسله به څومره حقیقت ولري، او که چیرې دا ثابته سي دا به بیا په منطقه کې د امریکا او روسیې ترمنځ یو داسې سیالي شروع نه سي چې هغه د افغانستان سولې ته تاوان ورسوي؟
زما له نظره زه خو په دې باور یم چې دا امکان نه لري. د روسیې دولت په اوس کې د افغانستان په داخلي مسایلو کې چې نظامي مداخله وکړي او یا څوک تشویق کړي، تحقیق کړي، دا زما د نظره دا خو یو اضافي تهمت دی، تور دی. ټولنې به دا وښيي چې دا څه خبره ده. ولې اساسي خبره دا ده چې هغه وخت چې افغانستان کې دلته نظامي حضور یې لرلو یا افغانستان ته راغلي وو، امریکایانو عین کار وکړ، نه تنها دا چې پیسې ورکړي بلکې عملا په جنګ کې داخل وو. ټوله سلا، مهمات، پیسه، مالي ملاتړ، هر څه د پاکستان د لارې پاکستاني طریقه د همدغه روسانو په ضد استعمال شو دلته. او دا د دوی په منځ کې تقریبا نوې مسله ده. خو زه څومره فکر کوم د پوتین سیاست دا نه دی یا د روسیې سیاست په اوس کې دا نه دی چې د افغانستان په قضایه کې بیا داخل شي، یعنی نظامي حضور نه غواړي. نوره به خیر سیاسي لوبه به کوي، دا خو ټول هېوادونه د خپلې پالیسۍ او ډیپلوماسۍ لپاره خپل سیاست په مخ وړي. دا طبیعي خبره ده چې روسیه په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي او امریکا په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي، چین همدا ډول، پاکستان خپلې ګټې تعقیبوي، ایران خپلې ګټې تعقیبوي. زه افسوس په دې کوم چې افغانان ولې د خپلې ملي ګټه نه یا د خپلو ملي منافعو نه یا د اصطلاح د خپل ولس د ګټه نه، د وطن د ګټه نه، د خپل ولس د ګټه نه په یوه سنګر کې، په هېڅ سنګر کې نه درېږي. دا مهمه خبره ده. د افغانانو لپاره ضرور ده چې د پردیو د لمسونو نه ځان وباسي او په ټول په یو اتحاد اتفاق د خپل ملي ګټو نه دفاع وکړي او په سره د یو ملي محور راټول شي او یو دریځ ولري. په هغه صورت کې د افغانانو هم جنګ ګټلی شي، هم په سره سوله راوستلی شي. د هغې زیږه نه که دوی د پردۍ په لاس کې وي، د افغانانو ورځ به تر دې ګټلی وي چې اوسې موږ وکړو.
مننه. تاسو د منطقې اجماع ته مخکې اشاره وکړله. د افغانستان دولت کوشش کوي چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، چې تېره اونۍ یې څو غونډې په کابل کښې په دې اړه درلودلې. دا مسله به څومره سولې لپاره ګټه ولري؟ آیا نږدې مساحي هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې قانع کړي چې د سولې لپاره په رښتیا سره د افغانانو سره کومک وکړي؟
تشکر اشنا صاحب. تاسو په جریان کې او ټول ورسه او ټول جهان پوهېږي، هغه څوک چې امریکا یې په تلاش کوه، هغه څوک چې امریکا غوښتل چې دا بین المللي تروریست د القاعده مشر اسامه بن لادن تعقیب کړي، ومولیدل چې هغه په پاکستان کې او په یوه نظامي تشلی تنظیزې پیدا شو او هلته امریکایانو عملیات ورباندې وکړل. معلومه دا ده چې د تروریزم هغه اصلي زاله ځای موقعیت او د تروریزم تشویقو تربیتو ملاتړ یې، مالي ملاتړ یې، نظامي ملاتړ یې، نقشه یې، ټول هر څه یې تمویلېږي د همغه ځاین په افغانستان کې ویښ ځایونه تمویلېږي. آیا امریکا چې د دغه نړیوال تروریزم مرکز کوم ځای دی؟ آیا امریکا په دې د امریکا نه دا خبره پټه ده چې ټول عملیات په افغانستان کې څومره نظامي عملیات کېږي، ملاتړ یې د کوم ځای نه دی، د کوم ځای نه تمویلېږي؟ آیا امریکا په دې نه پوهېږي چې یوروپ، امریکا، ناتو هېوادونه ټول په دې پوهېږي او سر یې په خلاص دی؟ ولې دوی خپلې ملي ګټې، امریکا خپلې ګټې تعقیب دوي او ساتنه دی چې په افغانستان یا په افغانانو باندې څه کېږي. ټوله کیسه معلومه ده، ټول خلک، ټول جهان، ټول بشریت په پوهېږي چې د افغانانو سره څومره ناروا کېږي، څومره قتل، مرګ، ژوبله، او خصوصا په دې اخرو وختونو کې په افغانستان کې جګړې ډېر شدت اخیستی دی. نو شدت پوهېږي، بس معلومه خبره ده. او که د طالبانو بانه دی وي چې موږ یوازې د ازادۍ دپاره جنګېږو، خو ازادي خو هغه د امریکا سره تاسو نتیجې ته ورسېدلې، امریکایان ګوږي. نو په افغانستان کښې د ازادۍ سوال څنګه مطرح دی؟ هو، سیاسي حکومت چې دغه حکومت د بل چا لاس پوڅی دی، د حکومت سره باید په هغه باندې کېږي، د قانوني لاره نه قطعي برخه کوي او ملت ته قناعت ورکړي، په دې په انتخابات ورکړي. نو دغه د افغانانو وژلو ته څه ضرورت دی؟ د شاره ولس د څلوېښت یو څلوېښت کاله په جنګ کښې دی، په درې څلوېښت کاله کېږي چې دا موږ په جنګ کښې دی. نو لږ باید په سره څوک نه کوي، لکه د اوس چې په افغانستان کښې روانه ده، هم دولت صدیق جنګ کوي او هم طالب جنګ کوي، او سره یې ټول غریب ولس ته رسېږي. او د بېسیمې هېوادو دغه اجماع دا د لپاره اصلا مفهوم نه لري، ځکه ټول د سیمې هېوادونه ایران خپلې ګټې تعقیبوي، پاکستان خپلې ګټې تعقیبوي، روسیه او چین خپلې ګټې تعقیبوي، حتی د نورې هېوادونه هند او ترکیه خپلې ګټې تعقیبوي، او سعودي عربستان یا عربي هېوادونه خپلې منافع لري په افغانستان کښې. نو بینان دا مسله یو څه ساده مسله نه ده. د دغه اجماع رامنځته کول داسې هغه کښې رښتینې د افغانانو ګټې وي او افغانان هغه سولو ته ورسېږي، داسې اجماع څرک نه لیدل.
مننه. تاسو د پاکستان مداخلو ته اشاره وکړله. تېره ورځ د پاکستان په پارلمان کښې یو سناتور واضح وویل چې په افغانستان او کشمیر کې به جهاد وکړي، او د هغه نه مخکې عمران خان د پاکستان لومړي وزیر اوسامه یو شهید وبلی. ستاسو د نظره د پاکستان نیم مقامات دا ډول څرګندونې، آیا په افغانستان کې به دې عملي د سولې په اړه کې چې وایي چې موږ د افغانانو سره د سولې په اړه کومک کوو یا کار کوو، دوی به دا ژمنې عملي کړي، او عین حال کې د دوی مخې څه دي د پاکستان؟
تشکر. افغانان دا مسله ډېره دقیقه څېړي او ولس په دې پوهېږي چې پاکستان په هېڅ صورت سره د افغانستان په قضیه کې رښتینی نه دی، او د افغانستان په قضیه کې دوه مخې رول لوبوي. همیشه دو مخه رول رو باوله ده موغ دخبلم پا دی باوریم که در دول سرگندوانی دی چطان دی حکمیت ملکر جدیدی وکیلان سنابرانی او یا اخبال عمران خان چطوایی دا حقه پا دی که دی وس دی عربو شیخان سر دول کناعت هستی که دی مسئلو بنده او څنګه دغه مسلې ته چې پاکستان دغه موجوده وضعیت ته مذهبي رنګ ورکړي دوی همیشه د مذهب نه په هیڅ یوې وسیلې استفاده کړې ده په هیڅ یوې سیاسي وسیلې استفاده کړې ده اوس بیا غواړي چې یو تعداد افغانانو چې هلته کډوال دي په اصطلاح او په مجموع کې د پاکستان ولس یې بیا هم د خپلې سیاسي موخو دپاره د مذهب په نامه وکاروي دا د دوی د ډېر وخت نه ده سیاسي وسیله ده او دا د انګرېزانو نه دوی ته په میراث پاتې ده انګرېزانو همیشه کله چې ولیدلې چې بله لار نه لري په افغانستان کې په دې سیمه کې بله لار نه لري د کامیابۍ بل چانس نشته نو په مذهبي مدرسو په مذهبي ملایانو او په مذهبي اشخاصو افرادو یې سرمایه ګذاري وکړه چې څنګه پا وانسان که مترکی جنبشونه ده مات سره مخامخی ده مشکلات سره مخامخی ستون ده برده ایجاد که او ده وانسان پشرف ترکه او ده شاب مخه تنگه ونیسی او ده رسون اتحاد تنگه رسلا لنگ دینان ده ده دیر پخانه وسیله ده ده دین وز خم کار اخلی پا هنده که دین اخلی ترسو پری که زموغ ولس خلا ولس بیدار نشی او پدی بانده پول نشی پاکستان د افغانستان د څو غوړي طبعا مخی معلومی دی هغه دی چې د ټکنه دی بیرته د ډیرن محفوظ کرښه په فزیک کرښه ځان رسولی دی دغه منطقې پورې په ځان په خپله حاکمیت کې کوښښ کوي چې دا وساتي د افغانستان د کمزوري حکومت په نتیجه کې چې دغه دی روسه په دې کې ټول نه لرلو خپل دغه وشکې ته کلن عمر کې پاکستان دا کار نه شوی کولی ولې د ډاکټر اشرف غني په وخت کې دغه مخې ته تقریبا په رسېدو دي ولې په هر صورت ولس لپاره دا مسله حل ده ملت په هېڅ سره سره دغه کرښه په رسمیت نه ده پېژندلې او نه یې پېژني او نه دا د سیاسیونو واک دی نه یې صلاحیت دی چې دوی د افغانستان په پولو باندې یا په سرحداتو باندې معاملې وکړي سیاسی معاملې وکړي دا د افغانستان د حکومت نه د رئیس جمهورو د صلاحیت نه لوړه خبره ده دا پارلمان هم نشي کولی د دې په مورد باندې به ولسونه تصمیم نشي د خپلې پولې او سرحد په اعتبار باندې دا د ولس حق دی بنان زه وایم چې دغه مذهبي وسیله لکه دغه وروستۍ 40-50 پالې کې چې دوی استفاده کړې ده خصوصا د داود خان د وخت نه را په دې خوا د 40-50 کال د 40-50 کال نه را په دې خوا دوی په افغانستان کښې په مختلفو ځایو کښې عملیات وکړه په زغرانو کښې په مسکۍ نري کښې عملیات وکړه د ارګون ځایو تر منځ په لغمان کښې عملیات وکړه په پنجشیر کښې دېغ وخت نه دا پروسه دوی ده شروع کړې ده تر نن ورځې پورې او رنګ یې مذهبي رنګ ورکړی دی کاملا کنه هغه مذهب چې دلته په افغانستان کښې اسلامي مذهب قدر کېږي احترام یې کېږي او خلک یې متعقد دي مسلمانان دي هغه څه په پاکستان کښې نه شته تاسو یې وګورئ چې هلته وضعیت کامل بل څه شی دی جهاد په پاکستان کښې روا دی نه په افغانستان کښې ولې دوی ملایان یې هغه دی دیني روحیه لري په همدې روحیه روزل شوي دي یا تنګیلېږي هغه جهاد په افغانستان کښې دوی ته جویز ورکوي یا په اصطلاح اجازه ورکوي چې په افغانستان کښې جهاد وکړي نه په پاکستان کښې خبره کاملا معلومه ده دوی غواړي چې د اسلام د مقدس دین نه په هېڅ یوې وسیلې استفاده وکړي د پاکستان د ګټې لپاره تشکر
مننه په افغانستان کښې دننه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله تر اوسه پورې د سولې په اړه یو اجماع وجود نه لري د خلکو زیاتې نیوکې پر دې دي چې بیرته پخواني جنګ سالاران غله زورواکان قدرت ته رسېږي لکه نن چې دوستم ته عبدالله د خوا مارشالي ورکول سوله دا ډول کړنې ستاسو د نظره د سولې پر پروسه به څومره منفي اغېزې ولري
تشکر صورت عموم سره
په
افغانستان کښې
ولسمشر
صاحب په ټولنیز عدالت په ټولنه کښې یو اساسي عنصر دی ترسو پر چې په ټولنه کې ټولنیز عدالت موجود نه وي او حتی ته خپل حقوق نه وي رسېدلي، هلته انسان د خپل طبیعي غریضې تابع دی، نه د داسې بې عدالتیو. کله چې دی ګوري چې په ټولنه کې ده ته حقوق نه دي رسېدلي، دا انسان بیا یاغي دی، د هېڅ قانون تابع کېدای نه شي. وږی ګربن انسان هېڅ وخت د هېڅ قانون نه شي تابع کېدلی. همدا علت دی چې په افغانستان کې دغه بې عدالتي چې د څو کلونو نه روانه ده، خصوصا د امریکا یا د ناتو د موجودیت نه راته دې خوا او کاملا محسوس دی چې یو تعداد خلک شو مارکیټونه او بلډنګونه او استۍ او په خارج کې کشتۍ او ښه او بد لري او ملت صرت عمون سره غریب دی، بېچاره دی، بېوزله دی. دلته په داخل کې تشنج دی، مشکلات دي، ستونزې دي او بې عدالتي ده. څو مشهور ټیکهداران یې پیدا کړي دي چې دا د کرزي په وخت کې همداسې دا ټیکهداران په وخت واکمنۍ کې وو او اوس د اشرف غني په وخت کې هم هماغه خلک تقریبا په حاکمیت کې دي او ټول هغه کسان دي چې دغې دوی په اصطلاح جمله یو 1500 نفره دي په افغانستان کې. نوره په افغانستان کې ډېر زیات قدرونه دي، ډېر قوي متخصصین شته، ښه استادان شته. کاملا دا ولی واخله، مشاور که مشاور واخله، سفیر که سفیر واخله، وزیر که بس دغه کیسه د اشرف غني په حاکمیت کې هم روانه ده. خلک ولسی ګوري، وطن ملتی ګوري او کولی ګوري چې ملت ته دروغ ویل کېږي، ملت ته چل و فریب دی، د ملت سره، د ولس سره، په دې ټول ملت پوهېږي او بنان اوس یوازنی لاس د ولس ته، ولس ته، ملت ته یوازنی لاس دا ده په کلکه سره متحد شي او د دغو ټولو ناخوالو، د دغو ستونزو، د دغو مشکلاتو، د دې اشغال او د دې موجوده ضعیف حاکمیت او په اصطلاح د فاسد عناصرو په ضد کلکه مبارزه وکړي او یو واحد سنګر کې ودرېږي، دا مهمه مسله ده. ملت حق لري د خپلو مدني حقوقو نه استفاده وکړي او راووځي، کوڅو ته راووځي، ښار ته راووځي او لار ته راووځي او خپل حقوقو غوښتنه وکړي په دغه شکل سره چې ملت ویده وي، ځان محسوس نه کړي برابره پر څوک حق نه ورکوي نه حقوق ورکوي. یوازنۍ لارې دا ده چې د خپلو حقوقو نه ملت په کلکه دفاع وکړي او د دې لپاره باید ولس او ملت متحد شي، یو موټی شي. دا یوازنۍ لار ده چې موږ په ټولو ستونزو باندې بیا غلبه حاصلولی شو. زموږ د وطن درنه ستونزه، مشکل همدغه بلوکي ده. موږ خپلواکۍ ته ضرورت لرو، ملت باید د دغې مسلې، د دغې قضیې جدي تعقیب وکړي. دا ډول په نوره دنیا کې هم داسې ملتونو باندې مشکلات راغلي، ولې ولس او ملت یې بیدار دی، راجدېږي او د خپلو حقوقو نه دفاع کوي.
مننه. تاسو د یووالي په اړه خبرې وکړلې چې د دغو ناخوالو، مشکلاتو او د دغو بحرانونو د حل لارې یوازنۍ دا ده چې سیاسي، ملي، سراسري، ډیموکراتیک، مترقي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې، سیاسي شخصیتونه او خلک سره متحد سي. ستاسو د نظره په دغه لاره کې تر اوسه پورې کم مثبت ګامونه اخیستل شوي دي چې دا سیوالی په وجود راسي؟ همدارنګه دا چې تاسو د همفکره ملګرو د مرکز مشري پر غاړه لري، دغه مرکز په دغه لاره کې تر اوسه پورې څه لاسته راوړنې لري؟
تشکر. ما لکه چې مخکې په خپله خبره کې وویل چې صرت عمون د افغانستان قضیه یا د مسله ډېره بغرنجه، مغلقه، پیچلې ده او په دې کې مختلف اړخونه کار کوي. په اصطلاح د دې لپاره چې ملت د دغه بحران او د دغه معضلې او د دې مشکل نه او د دې پرابلم نه راووځي، یوازنۍ لارې د ولسونو یووالی دی. په مجموع کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاسي سازمانونو، دني ټولنو او مستقل شخصیتونو په مجموع کې د ټولو افغانانو په ګډه سره د ټولو قومونو او د ټولو ولسونو د ګډ کار په نتیجه کې به دغه مشکل ته رسیدګي کوي. معنا دا ده چې که چیرې ولس متحد شي او د خپل ملي ګټ په محور راټول شي، بیا دغه قضیه بیروني لاسونه، د نړیوالو لاسونه، خپل د سیمې او منځکي لاسونه او خپل په داخل کې د استجاري کړیو او د پردیو مزدورانو او جاسوسانو لاسونه بیا په ډېره سادګۍ سره لنډولی شي. یوازنۍ لار یوازنۍ الټرناتیو د افغانانو لپاره دا دی چې متحد شي، یو شي او په کلک هوډ او په کلک اراده سره د خپل وطن د ملي ګټو نه دفاع وکړي. موږ محترم اشنا صاحب په دې لنډو وختونو کې د شپږو سیاسي ګوندونو او سازمانونو چې د خلق دیموکراتیک د ریښه لرونکو ګوندونو تر منځ اتحاد رامنځته کړو، وخت یې دا دی چې په دې کې ټولو خواوو ډېر زحمت وایستلو او زه خپله د همفکرو ملګرو دیوالي بهیر د ټولو ملګرو نه زموږ د بوز مشورتي د ملګرو نه ډېر خوشحال یم چې واقعا په دغه مسله کې ما او دیوالي کلک ملاتړ وکړ او تر اوسه پورې د دغه ملاتړ نه موږ برخوردار یو. زه فکر کوم چې دا به یو ډېر مثبت قدم و او په نږدې راتلونکي کې به موږ نور همونه اخلو. زموږ ډېر ملګري دوستان چې تر اوسه پورې په دې بهیر کې زموږ سره نشته کوشش مو داسې روان کړی دی داسې دی هم دغه بهیر ته انشاءالله په مینه او په اخلاص سره راځي. دوی دپاره همیشه د دغه یووالي دروازې خلاصې دي د ټولو ملګرو او د ټولو پاینده که به غواړو چې دغه ته وسعت ورکړو او په ډېر ملي کچه ټول هېوادپاله وطن دوش ده او ملي قوتونه په یوه ګډه جبهه کې او په یوه قوت سره متحد شو او د ملک د دغه بحران نه ملک را وباسو، هېواد را وباسو او د دغه ستونزو او دغه مشکلاتو په مقابل کې موږ ګډ دریځ اعلان کړو او په ګډه سره مخته لاړ شو.
مننه. تاسې واقعا ډېر غټ کار کړی دی چې دغه څو ګوندونه او سازمانونه او نور ملګری مو سره یو ځای کړی دی او یو ګډ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. په دې لاره کې تر کوم ځای چې ماته معلومات تاسو ډاکټر صاحب ډېر زحمت ایستلی دی. تاسو واقعا د ټولو ملګرو ویاړ یاستی او نور ملګري چې هغه مستاسې په څنګ کې دي هغه هم په دې لاره کې کار کړی دی. دا چې تاسو اوس د دغه یووالي دپاره سیاسي کمیټه جوړه کړې ده او اوس تاسو د دغې سیاسي کمیټې موقت یا دورانی ریاست پر غاړه لري، که دا ووایاست چې ستاسو مخې د دغه یووالي څخه څه دي او همدارنګه څه ډول کیدای شي چې خپلو دغه هدفو یا موخو ته ورسېږي؟
تشکر آشنا صاحب، کاملا زموږ مخې څرګندېږي. موږ په ټولنه کې اجتماعي عدالت غواړو. موږ د هېواد ترقي انکشاف وده پیشرفت او ترقي او پرمختګ غواړو. موږ په ولس کې یو د قانون تطبیق غواړو په دې هېواد کې، په دې وطن کې د قانون تطبیق غواړو او موږ په دې وطن کې د ټولو دپاره د ټول ورس لپاره د ښو خدماتو رسول غواړو. موږ تلاش او هڅې د اجتماعي عدالت لپاره، د قانون تنظیق لپاره او د ټولو هغه ناخوالې او منفي پدیدې چې په ټولنه کې هغه د مخنیوي په خاطر موږ عملا مبارزه کوو، کار کوو او هڅه سره کې هدف زموږ دا دی چې ټول ملي دموکراتیک قوتونه متحد شي او په څنګ کې ټول هېوادپاله قوتونه د ځان سره متحد شي او ټول ولس ملت د ځان سره متحد شي تر څو د دغو ستونزو، د دغو ناخوالو، د دغو پردیو، د معاملو، د مشکلاتو، د ستونزو خلاص شو. او په اوله قدمه کې زموږ ستر هدف د جګړې ختمول دي او د یوې سولې ترمیناول دي په افغانستان کې. او د فکر د بدبختی او د زغو ناخوال چې په هیواد کې موجود دي او درنه ستونزې مشکلات چې موجود دي لکه د مخدره مواد ستونزه چې واقعا د افغانانو لپاره یوه درنه ستونزه ده. همدا ډول د چاپیریال ساتنې مسله چې موږ واقعا د درنو ستونزو سره مخامخ یو او په ټوله کې د معدنو تور و غیر قانونی استخراج و غیر قانونی استخراج معدن و ملک هستی چون اول و ملک اول و در قتل و در اختطاف و در پساد و در اخلاقی پساد در طول و حق و منچی پا دیدید چه پتالونه که وش تبرس کرده در جنگ پتن که وقت داده که اختطاف شده مارک شده زوبل شده قتل شده په ټول په زید موږ مبارزه کوو. موږ غواړو چې یو امارتا او آرامه اوسا افغانستان ولرو او زموږ انسان همدغه مظلوم انسان بېچاره انسان یا د خپلو حقوقو نه برخوردار شي. موږ د غریبه طبقې د مظلومه طبقې د ګټو نه دفاع کوو. موږ کوښښ کوو چې په افغانستان کې اسلامي عدالت رامنځته شي. دا د تعامل وړ نه ده چې فیصله د ټول ملت سر باندې مافیایي ګروپونه مسله چي او چې هر ډول وغواړي او د ملت وینه وزبي شي. موږ په ټولنه کې د اسلامي عدالت د مساوات د ازادۍ او د ښځو مدني حقوقو نه د ټولو د حقوقو نه موږ ملاتړ کوو او غواړو چې دلته انسان د انسان په څېر ژوند وکړي. دغه تجربه باید په ستام و ځان د انسان آزاد تنفس وکړي او احساس کړي چې دی په دې ټولنه کې په دې وطن کې د دغه ټولنه فیصله مستحق دی چې ارام ژوند ولري. موږ په مجموع کې د ظلم ناروا جبر تیري تجاوز اشغال مخالفت کوو. موږ غواړو چې آزاد د نورو بشري ټولنو په څېر
مننه که په اخیر کښې خپل پیغام هغو ته چې ستاسو د یووالي سره مخالفت کړی دي یا مخالف دي یا داسې تخریبي او تخریشي لیکنې کوي چې هغه یووالي ته ضرر رسوي یا خپلې شخصي غوښتنې لري وایسته او دوی ته څه وړاندیز لري؟ همدارنګه خپل ملګرو ته چې ستاسو سره په دغه یووالي کې شامل دي په ټولو حزبونو او سیاسي سازمانونو کښې اوس دي یا تنظیم نه دي تر اوسه څه ډول پیغام لري چې څنګه کیدای سي دغه یووالي وساتل سي او هغه هدف چې لري یعنی د ملي ډیموکراتیک مترقي او سراسري ګوند د جوړولو په خاطر څنګه کیدای سي چې تاسو په خپل منځو کې یووالي وساتی او خپل دغه هدف ته ورسیږي؟
مننه اشنا صاحب. زما خو پیغام ټولو هیوادوالو ته دا ده چې راځئ په ګډه سره د خپل ملک ستونزې ته ملا وتړو او دا ستونزې حل کړو او دغه مشکلاتو مخه ونیسو. دا زموږ وطن دی او موږ د دې وطن وارثین دي، دا افغانان وارثین دي. دا موږ ته نه پاکستانی جوړوي، نه امریکایي جوړوي، نه جرمنی، نه بل نه. موږ خپل افغانان باید د دغې هغه ولري چې خپل وطن خپله جوړ کړي او دې ته مټه ملا وکړي، خپل سره مټه وتړي او ملا وکړي. زما پیغام هغه چا ته چې په د اوس حساس وخت کې چې موږ په دومره سترې درنې نه خپله لرو، دومره مشکلات لرو، دومره ستونزې لرو او دومره مرګ ژوبله تحملوو او هر ورځ موږ د ملګرو دوستانو په جنازې مصروف یو. زما هیله دا ده چې ملګرو بس دی څلوېښتو کالو کښې که موږ په دغې تخریب د ته ښه وکړو ما بد وکړو تا پلاني بد وکړو ما ښه وکړو پرېښله نوره موږ سړي یو. پرېږده چې تاریخ په دغه باندې قضاوت وکړي او دا د تاریخ حافظې ته وسپاري. راشئ د نن دپاره او د راتلونکي ډېره کار وکړو. دا ټولو هغه ته زما پیغام ټولو هغو ملګرو دوستانو ته دی چې یا مرورې دي یا نه خبره خفه دي. وروره تاسې ښه خلک، تاسې ډېره مبارزه کړي، تاسې ډېر مخته موږ در سره یو. وروره دلته داسې شی اوس نشته چې موږ دهغه په سر باندې جګړه وکړو، کوم امتیاز نشته. دلته فقط قرباني ده او دلته فقط سرشندنه ده او دلته په اصطلاح بزانه تېرېزنه ده او خدمت ده، قرباني ده. قرباني ته راودنګه یې وروره چې دلته وي، په افغانستان کښې، په بیرون کښې، په خارج کښې، په هر ځای کښې چې په افغان یې، د دې خاورې بچی یې، راشه وروره د ژوند د تعصب نه راشه. راتلونکي وخت کښې به ګټې کانګرې ته ځو، هلته چې هره برنامه لرې تاسو مخته کړی موږ به درسره وو. او اوس اوس کښې جنګ په څه شي دی، په څه شي سره د ملګري دوستان خفه دي؟ زه د خپلو ملګرو نه هیله کوم، زما د ټولو ملګرو نه او د هغو ملګرو نه چې زموږ سره اوس په وحدت کښې راغلي دي، په اصطلاح په دیارلسم د سرطان چې موږ د یووالي هوښیاري کښې مزه کړی یې، وحدت مو کړی دی، دغو ټولو ملګرو نه هیله کوم چې خوږه ژبه وکاروي او خپلو لیکنو کښې، په خپلو وینو، خپلو خبرو کښې خوږه ژبه وکاروي او د قلم او د ژبې عفت مراعت کړي، یو د بل احترام او درناوی وکړي. موږ په ګډه په دې وطن کښې، په خپل وطن کښې به په ګډه کار کوو د ټولو دپاره، د ټولو هغو ملګرو دپاره چې تر اوسه پورې دغې یوالي بهیر ته نه دي راغلي یا نه دي کامې شوي. زما هیله چې ملګرو، وطن زموږ ته د ټولو ګډ کور دی، راځئ چې د ګډ کور کښې ګډ مسؤلیت واخلو او په ګډه سره د دې وطن د ناخوالو په مقابل کښې لاس سره ورکړو او متحد شو. بیا په هغه صورت کښې موږ په ټولو کارو باندې بری حاصلولی شو، په ګیلي وو، په شکوې وو، په تخریب د یو د بل تخریب نه لور ته دغه وکړې او دا کار ښه نتیجه نه لري. موږ د دغه نه ښه ثمره ترلاسه نه کړه په دې څلوېښتو درې څلوېښتو کالو کښې، په اصطلاح راشې د یو واحد نظر دپاره، د یو ګډ کار دپاره، د یو هدفمند کار دپاره یو تر بله لاس ورکړو او په شریکه سره دغه ملک ته، دې غریب انسان ته نجات ورکړو چې هره ورځ زموږ مظلوم ولس قرباني ورکوي. او د پردۍ جګړې، د پردۍ جګړې او د پردیو د ګټې دپاره موږ جنګېږو. هیله مې ده چې هغه پیغام زما ملګري په حیث د یو ملګري، په حیث د یو افغان، په حیث د یو شنفکر دا ومني. زما هیله دا ده چې نه تنها موږ د ګوند احبار، بلکې ټول ملت نه غږ کوم، په ټول ولس باندې غږ کوم، په ټولو روشنفکرانو باندې غږ کوم، په ټولو هغه اشخاصو افرادو باندې غږ کوم چې د ملک درد ورسره دی، د دې وطن درد ورسره دی. راځئ چې متحد شو او په ګډه سره د دغه بحران نه، د دې افت نه، د دې مشکلاتو نه د ملک سره وباسو. ستاسو اشنا صاحب ډېره زیاته مننه چې ما ته موقع راکړه چې
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي، کارپو او د همفکر ملګرو د مرکز د شورا مشر ښاغلي ډاکټر شیرباز ځدران، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته په خپلو کارونو کښې زیاتې بریاوې غواړم.
تاسو ته هم خوشحال شوم، ټولو ملګرو دوستانو ته سلامات، هر چېرته چې خوشحال اوسئ هغه هم اوسئ.
ډېره مننه، د خدای په امان.